سلام ستړي مشي تاسو مخه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د سری میشتې ټولنه وای دوی له ایران افغانستان ته د 1 میلیون نور افغان کډوالو ستنولو ته تیاری نیسي. د سری میشتې او سره صلیب په فدراسیون کې د افغانستان د پلاوی مشر سمی فخوري ویلي دغه څه باندې 1 میلیون نور کډوال به د همدې کال تر پایه پورې ستانه شي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د روان کال له پیله 1.2 میلیون افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. رویټرز خبر اژانس لیکي نور 1 میلیون کسان داسې مهال اخراجیږي چې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنېدنې څپې د غلطه د مرستې رسونې سیستم تر فشار لاندې راوستی دی. د سری میاشتې او سره صلیب مسؤلینو ویلي راستنو شو کې اکثره داسې کسان دي چې سملاسي لاسنیونې ته اړتیا لري او باید ورسره بشري مرستې وشي. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی وایي حکومت د پی او آر کارت لرونکو د اقامې د تمدید ګټې او زیانونه ارزوي. نقوی نن سهشنبه دغه خبره مشال راډیو ته داسې مهال وکړه چې له وړاندې پاکستاني چارواکو پولیسو ته لارښوونه کړې چې دغه ډله افغانان دې د کابینې تر پریکړې پورې نه تنګوي. د پی او آر کارت لرونکو د اقامې موده د جون په وروستۍ نیټه پای ته رسیدلې خو پاکستاني چارواکي هڅه کوي چې دغه کارتونه تمدید کړي. په پاکستان کې 1.4 میلیون افغانان د پی او آر کارتونه لري چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری ورکړی دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی د افغانستان په اړه یو تصویب شوی پریکړه لیک کې پر طالبانو غږ کړی دی چې خپلې ځپونکې تګلارې په ځانګړې توګه د ښځو سیستماتیکه ځپنه پای ته ورسوي. دغه پریکړه لیک پرون دوشنبه 1.16 قطعي اکثریت رایو باندې تصویب شو خو یوازې امریکا او اسرائیلو پریکړه لیک ته مخالف رایې ورکړې. د روسیې او چین په ګډون 12 هیوادونو پریکړه لیک ته منتنې رایې ورکړې دي. که څه هم د عمومي اسمبلی 1.3 غړي لري دغه پریکړه کلی کلزمینه دی خو یو نمایشي وزن لري او نړیوال احساسات منعکسوي. وخت د طالبانو له رسیدو وروسته پر طالبانو ورته ډیر نړیوال غږونه شوي خو هغوی د خپلو تکلارو او قوانینو ننګه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وايي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نوري وسلې ورکړي. ټرمپ د خبره پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره تر لیدو مخکې خبره لاته وکړه. تر دې وروسته د پنټاګون ویانت سین پرنیل وویل دوی که څه هم د تلپاتې سولې او د وژنو د درېدو لپاره کار کوي خو اوکراین ته دفاعي وسلې ورکوي. نه ټرمپ او نه هم پنټاګون دا جزئیات ورکړي چې اوکراین ته څه اندازه وسلې ورکوي او څه وخت. ټرمپ د ټاکنیزو منډو تړلو او بیا وروسته د کار په نمړۍ ونیو کې وویل چې د یوې ورځې په جریان کې د اوکراین او روسیې جګړه پای ته رسوي خو هم دا جګړه دوام لري. او د اسرائیلو پوځ وایي 15 سرتیري تیره شپه د غزې په شمال کې وژل شوي او د نور ټپیان دي. لویدیز اژانسونو د اسرائیلي رسنیو په حواله لیکلي دغه سرتیري په ګزمه وتلي وو چې ماین پرې وچاودېده. بلور ته د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې پر دوو سیمو د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې د جګړې دواړه لوري د محل د امریکا په منځګړیتوب د میاشتني اوربند د طرحې پر سمونه پوښتي. خبرونه مو اوریدل وړاندې را سره د مطالبه اوریدل شي. وړاندې بر سره واورئ چې له ایرانه راستانه شوي کډوال په څه وضعیت کې دي. دغه کډوالو ستونزې او اندېښنې درسره شریکوو. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. افغانان هم ورته اندېښنې او ستونزې بیانوي.
درې وخت ډوډۍ کې مونږ یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي. مونږ دې په مشکلات سره مخ یو او ماشومان د دې وخت چل ورکو بهانه ورته جوړو. دوی په نهارې ودی کېږي.
وړاندې به د دوی د ژوند ترخې کیسې درسره شریکې کړو. ته به هم سر واورئ چې د سندرغاړي زلالې هاشمي خوند ادا کوي چې طالبان د میرمنې لټنه کوي خو طالبان بیا وایي
او خوان سره نومبر تاوتریخوالی او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې. نو ښځه مجبوره سوې د مېرمنه کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللې.
د زلالې هاشمي د قضیې په وړاندې به وروسته جزئیات درکړو. نړیوالو مسایلو ته هم تم کیږو. التیا مغاړه
دردی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفرید سیالی مو په تخنیکی چارو کې سره شفیق یاردی په ایران کې میشت یوش میرافان کټوال وای د دوی پرولاندې د پولیسو د ناوړه چلن ترڅنګ د ځینو ایرانی اتباعو له تاوتریخوالي ډک چلن هم زیات شوی دی. دوی وایي افغان کټوال د ایران په بیلابیلو سیمو کې په سړکونو د بسونو په تمځایونو او لارو کوڅو کې لسپکاوي او تاوتریخوالي سره مخ کیږي. په ایران کې له افغان کټوالو سره د تاوتریخوالي د ډک چلن او سپکاوي ځینې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې هم خپرې شوې. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نو ورشه دیو کټوال په حق پیلې کې
په تهران کې میشت یو افغان کډوال چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرست او څلور کال وړاندې ایران ته د کار په لټه تللې شکایت کوي چې په روسي کې د ایرانی پولیسو ترڅنګ عام خلک هم له دوی سره ناوړه چلند کوي. نو موړي د نوم د نخ پرېدو او غږ بدون په شرط ازادي راډیو ته ویل چې عام ایرانیان د بد ورته ترڅنګ افغان کډوال سپکوي او ان تو تریخواله ورسره کوي. دی وايي دوه ورځې مخکې یو افغان ولید په تهران کې نږدې شل کسان راغلل او هغه واه. کله چې دغه ډول مسله رامنځته شي بیا عام دکانداران موټر چلوونکي او ان په سړکونو روان ایرانیان افغانان وهي او ټکوي. کوم افغان کډوال چې ایران کې دی په دې شپو ورځو کې ممکن ونتوانیږي چې ان ډوډۍ پیدا کړي ځکه په هر ځای کې افغانان ګوري ایرانیان ورته وای افغانانو ولې خپل هیواد ته نه ځي. له ایران تازه راستنې شوی کورنۍ هم د ایرانیانو له بد چلند ترخی خاطرې لري. د هرات یو اوسیدونکو محمود چې خپل کورنۍ سره یو ځای څلور ورځې وړاندې له ایران ستون شوی ازادي راډیو ته وویل دی وای دوی به د پولیسو په نوم راتلل کارتون او تپنچی به راوېستې ویل به چې موږ پولیسو تاسو به میټریک کوو. افغانان به وړل د دشتقیام په نوم یو ځای ته هلته به ترې هر څه اخیستل او ان په چاقوګانو به وهلو او نور به پرې خودل. په خپل ځما ډیر حق وخوړ. د کور مالک مانه د کور یو میاشتې پیشکی کرایه چې یو میلیون تومن کې داخسته و غیره کړ خو یو نیم میلیون نورې رانه کړل چې زما حق ورسره کیدم. یو خالی کاغذ راکړ او یو ویل چې لاس تخلاص چې هر ځای زیلار شه. موړی دا هم ویل افغان کډوال تر اسلام کلا پوری تر رسیدو لستونزو سره مخ وی. په ایران کې میشت افغان کډوال وای په دې هیواد کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالي او ناوړه چلند ورسته له هغه زیات شوی چې ایرانی چارواکو له اسرایلو سره جګړې پر مهال یو شمیر افغان ادباء د اسرایلو په جاسوسۍ تورن کړل. له دې تورن ورسته له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي د بیلابیلو پیښو ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې پراخ خبرګونونه یې راوپارول. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعین د پولیسو او ایراني اتباعو له لوري له افغان کډوالو سره لسپکاوي د ډک چلند غندنه کوي او دا د بشري قوانینو او انساني کرامت خلاف کړنه بولي. له دې ډلې صفی عارفي ازادي راډیو ته وویل
ازار او ازیاد او شکنجه
زورول وهل او شکنجه د انسانيت ضد عمل دی. په دې سره د کډوالو انساني کرامت نقضيږي. دا د ټولو بشري اصولو خلاف عمل دی. د کډوالو د ملاتړ ټول بنسټونه باید د ایران د خلکو پر ضد دا موضوع راپورته کړي ترڅو دغه تاوتریخوالي او بد چلند مخاوني ولسی
تایزشت گرفته شوه.
دا په داسې حال کې دا چې ایران په دې هیواد کې میشتو بیا اسناد او د سرشمیرنې کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هیواد د وتلو لپاره ورکړې ورسته مهلت درې ورځې مخکې د جولای 15 پای ته رسیدلې. خو ایران لاله دینې ټی مخکې د افغان کډوالو د جبري ستنونی پروسه غړندې کړي. د فرانسې خبري ایجنسی د آی او ایم له قوله ویلي چې د جون له لومړۍ نیټې د جولای تر 15 مې له 15 لکه سلويغ سره ډیر افغان کډوال له ایران راستانه شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې وکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې بیوزدي او بیکاری زیاته شوي زیات شمیر افغانان د کار په لټه غونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډوال شوي خو اوس یې ډیرې له دې هیوادونو ریپورت کیږي. نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړی چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د کډوالو ستنول دوی له پراخ بیوزلۍ، فقر او په یو شمېر مواردو کې له سیاسي زورونو سره مخ کوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې په روان اوړو کې شاوخوا 10 میلیونه وګړي لاله وګي سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون پر اکسپانډ په یو ویډیو بیان کې ویلي چې دغه کسان په روان اوړو کې د خوراکي توکو بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان د طالبانو تربیه ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې ده. یو شمېر بېوزله کسان وایي د بیکاري له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د بې وزلۍ او بیکاری د پراخېدو په اړه د راپورونو باندې خنو په دوام تازه د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په دې هیواد کې پروان وړ کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. دغه پروګرام پروند جولای ومه په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي د بودیجې د کمښت له امله دوی د ټولو دی اړمنو ملاتړ نشي کولی او یوازې د 1 میلیون خورا زیانمنونکو افغانانو سره د مرستې لپاره سرچینې لري. ڈبلیو ایف پی ویلی چې دوی د وړو غړیو دالو او مالګې په ګډون د خوراکي توکو کڅوړې په هغه سیمو کې پاړمنو کورنۍ ویشي چې د خوړو د نامنې لوړه کچه لري، خو د دې پروګرام د بیان له مخې دا لنډمهاله مرستې جزوي حل دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړی چې له نوي تمویل پرته به د ژوند ژغورنې لپاره د دوی د دغو مرستو دوام له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي د بیکارۍ له امله نشي کولی د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په دې راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د 10 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده او په لاسي کراچۍ د دوی لپاره نفقه نشي برابرولی.
نو ډېر چې کار وکړم د ورځې سل تر 1.5 لک افغانۍ به کار وکړم، نو په دې کې 11 نفر کورنۍ په غاړه ده. نو درې وخت ډوډۍ کې مونږ ته یو وخت ډوډۍ لره ورسېږي، نو مونږ ډېر په مشکلات سره مخ کیو او ماشومان ته ډېری وخت چل ورکو، بهانه ورته جوړو، دوی په نهاره ویده کېږي.
د لغمان یو اوسیدونکی بشیر احمد هم ازادي راډیو ته وویل چې خلک له پراخې بیکاری سره مخ دي.
کاروبار نشته دی ورو بیگا ته خلک ډوډۍ ته آرام پاتې دی، یو ډوډۍ احتیاج دی خلک مومن چې ته په خار وګرځي که چان پښتنه وکړي ورو بیگا ته آرام پاتې دی ډوډۍ ته، او د غریبۍ سسته رو پر باندې نورم چکیږي کله چې حالاتي
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته بېوزلي او بیکاري زیاته شوې، ځکه د امریکا په ګډون نړیوالو ور سره خپلې مرستې کمې کړي یا بېخي بندې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري په میاشت کې د یو اجرایوي فرمان په ترڅ کې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره وځنډولې، ویل چې دا مرستې د امریکا له ګټو سره سمون نه لري. د راپورونو پر بنسټ د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو، اوږدې وچکالۍ او د کډوالو بې سارې ستنېدنې د افغانستان بشري بحران لا پسې زیات کړی. د خوړو نړیوال پروګرام د روان لمریز کال په پیل کې خبرداری ورکړی او چې له نړیوال ملاتړ پرته به د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د خوړو نامنی لا پسې ژوره شي. ډبلیو ایف پی د نوي کال په مناسبت په یو بیان کې ویلي وو چې د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخ دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې وچال افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کوم دغه زه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د فرانس سندرغړی زلالي هاشمي میډه وای د نوموړی لور کېدو د وی میاشتې زیاتې مودې په تیرې دو سره له هم هغه نه د مندل شوی. سید محسن هاشمي ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو په حکومت کې د دغه څوک ناوري او په همکارۍ تورن کړل. د طالبانو حکومت بیا اعدا کړی ده چې هغه د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له کوره تښتېدلې. تفصیل فیروز عزیزی نورو.
ولی شرایط ما رو باید درک بکنی، دولت همکاری بکنه، یک خانم گم است، یک مادر گم است.
د افغان لادرکسه وی سندرغاړي زلاله هاشمی میړه سید محسن هاشمی و دایدا کوي چې طالبان حکومت یې غږ نه اوري او د میرمنې په پلټلو کې ورسره همکاري نه کوي. نوموړي د دوشنبه په ورځ د جولای په 1 ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د میرمنې لور کې دوی لیوی میاستې زیاته موده کېږي خو ځای ځایګای نه دی معلوم سوای.
اصلا طالب همکاري صورت نه گرفته، 40 روز شته زیروس از اون روزی که مفقود شدن. دیگه بیخی نامید شده مثلا از این وزارت داخل و حکومت
حقا محالا میچه میرمن او را کشه ویده تلوی خورزه شوی مگنور کاملا ده کورانه چهار وزارت اولده حکومت نهیلی شوی ویو دوی اصلا همکاری نکوی چه حد ده قلز ما غگ واری مالا نگدی و گوری یا پر حقو کسانو چه زشک من یم ده حقوی چاره نوکری ده تلوی خورزه هر شیبه دیتا پتا مایم چه حد ده قل یا چوک برانه معلومات واخلی او حقا با ولچوی خو هیڅ هم نشته.
خغله هاشمی وای تر وسه یوازي یو ځل هغه هم لزیاتو هڅو ورسته کابل امنیه قمندانې لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد صدران ورته ویلي چې د زلاله هاشمی اروان تر وسه هیڅ معلومات نه لري او کای معلومات تر لاسه کړل په خبره د سره به شریک کړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی بیا ادا کوي چې زلاله هاشمی د هغه د میړه لخوا د کورنۍ توتريخوالي لامل له کوره تښتیدلې ده. خدا چې چیرې دوی تر اوسه درک نه دی لګولی. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زمونږ اطلاعات او معلومات او معلومي کشفیاتونه چې دغه خزې او خوند سره دوامدار توتريخوالي او کورنۍ لانجې او ستونزې درلودې، نو نتیجه څنګه توتريخوالي چې په دې ورسته کې ډېر زیات شو، نو خزه مجبوره سوې د مېرمن کور نه ووځي کوم بل ځای ته لاړ شي. اوس موږ هم په دې لټه کې یو چې دې کوم ځای ته تللی، خو البته زمونږ دغه اطلاعات ښیي چې د خپل خاوند څخه په تنګ راغلی دی او دوامدار تاوتریخوالي له امله کورنه تښتیدلی دی، او داسې هم امکان لري چې د موږ سره په رابطه شي یا پولیس سره چې زه غواړم دې نه جلا شم یا طلاق واخلم، نو کېدی شي داسې دوی له طرفه رابطه وشي دغه زلال هاشمی له طرفه.
خو د زلال هاشمی میړه سید محسن هاشمی د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویان دا خبرې ناسمې بولي او وایي چې دوی په خپل منځ کې هیڅ ډول ستونزه نه درلوده. موږ هڅه وکړه چې د زلالی هاشمی کورنۍ پلار، مور، خور، ورور یا نور خپلوان هم په دې اړه وپوښتو، خو له هڅو سره سره بریالي نه سو. زلاله هاشمی چې د کابل ښار اوسیدونکې وه یو څلور کلن زوی لري چې د خاوند په خبره یې اوس په مور پسې رنځور دی. سید محسن هاشمی ادا کوي چې وخت نا وخت یې د خسر د کورنۍ لخوا له ستونزو سره مخ و. نوموړی دا هم وایي چې په دې وروستیو کې جرمني ته د تا کیس پروسس شوی و او په خبره یې ټاکل شوی و چې لنډو ورځو کې له افغانستانه ووزي. زلاله هاشمی په افغانستان کې هغه وخت شهرت ترلاسه کړ چې د افغان ستوري په نوم د سندرو سیالۍ کې چې د تلو خصوصي ټلویزیون لخوا خپرېده د لسګونو نارینه سندرغاړو په منځ کې راڅرګنده او دوهم مقام یې خپل کړ.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان په اړه وړاندې درته نور مطالب به هم درو، خو اوس راځو یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي متحده ایالاتونه به اوکراین ته د روسیې د بریدونو د دفاع په خاطر نورې وسلې ولیږتوي. ټرمپ دغه خبره پرون دوشنبه په سپینه ماڼۍ کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کاتو مخکې خبرې اعلان کړې ده. د چې د ټرمپ د دغه څرګندونو نور جوسیات څه دي همدا شی به مې همکار اسدالله الدین سره په سټوډیو کې ده. الدین صاحب ستړی مشي، پروګرام ته بخیر راغلی. له تاسو د خغلی ټرمپ د خبرو نور جوسیات اورو.
او مننه فرید جان. پرون دوشنبه د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر لیدو کتو مخکې ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان سره خبري کړي. په دوه جګړو کې د امریکا د ښکیلتیا په اړه باندې څرګندونه کړې او د غزې جګړه چې هغه د اسرائیل صدر اعظم سره مطرح کړې ده هلته پر اوربان باندې خبرې شوې دي، او دویمه په اوکراین کې د غرب په مجموع کې د امریکا ښکیلتیا د اوکراین او روسیې په جګړه کې. ټرمپ له خبريالانو سره په خبرو کې ویلي چې هیواد به ډیر ژر اوکراین ته نور اضافي وسلې ولېږي. ټرمپ که څه هم د خپلو خبرو جزئیات نه دی ورکړي چې دغه وسلې به څنګه وسلې وي او څه وخت به لېږي په څومره اندازه، خو د ټرمپ تر خبرو وروسته بیا پینټاګون یو خبر پانه ورکړی. تیر مخام پینټاګون ویلي چې دوی هڅه کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ اوربند وشي. دغه د وینې تویدنه چې روانه ده او هر ورځ دواړه خواوې یو په بل باندې بریدونه کوي دغه د وینو سپاو دروي، خو ویل دي چې له دې سره هم هاله دوی اوکراین ته دفاعي وسلې لري چې په دې کې یو ډول دفاعي توغندي هم شامل دي چې ترڅو د دوی پټکو اوکراین وکولای شي د روسي بریدونو په وړاندې ځان خوندي کړي یا د ځان دفاع وکړي. همدې خبرو بیا د کرملین خبرګون هم پارولای دی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبريالانو سره خبري کړي. هغه د ټرمپ لخوا له اوکراین سره د نورو وسلو مرسته د جګړې د دوام یو لار بللې. پیسکوف ویلي چې د امریکا مرسته له اوکراین سره یوازې دومره کوي چې دغه اوسنۍ جګړه وغځوي او له سولې حل سره د جګړې مرسته نه کوي. دغه راز یو شمیر اروپایي هیوادونو هم د اوکراین ولسمشر سره په خبرو کې، نورو چارواکو سره په خبرو کې شین څراغ خوده لري چې دوی به هم اوکراین ته وسلې ورکوي. د پیسکوف په نننی کانفرنس کې په دې اړه باندې هم اندېښنه خوده شوې او اروپایي هیوادونو هم غوښتل شوې چې اوکراین ته وسلې ورنکي، ځکه د کرملین په وینا د اوکراین ملاتړ یا د اوکراین سره د وسلو مرسته یوازې یوازې جګړه پراخوي، جګړه تودوي او له سولې حل سره مرسته نه کوي. په نننی کانفرنس کې له پیسکوف نو پوښتل شول چې د اوکراین او روسیې د سولې خبرې چیرته رسیدلې دي. یو پړاو خبرې په تیره مې میاشت کې په استانبول کې ترسره شوې. بیا په دې اړه باندې هم هغه لاند تماسونی وویل چې حڅشته هیلشته چې بیا د دوړو لورو بنکچان مرکچان سره کینی، خو ویل چې روسیا تم لري چې د اوکراین چارواکي د سولې دراتونکو خبرو پاړه جواب ورکړي. نو د اوکراین جګړه لا هم روانه ده، هم د سولې لپاره هڅه کیږي او هم د غربي هیوادونو چې د اوکراین ملاتړ دي په سر کې امریکا اوکراین ته د نورو اضافي وسلو د ورکولو ژمنه کوي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو شمیر مسؤلین وایي د جولای اتمه د بې پاسپورت او بي وي سي سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو درلودل نور ورته حتمی دي. دوی د اندېښنې په څرګندولو سره وایي کبل حلار راوونه وزي موټر چلونکو ته د ستونزمنه ده چې د دواړو غاړو سوداګرو ته به ورسره جدي ستونزې رامنځته کړي. نور تفصیل د فیروز یاسیزي په دې راپور کې اورو.
د جولای اتمه د بی پاسپورت او بی ویزه سوداګرو موټر چلونکو لپاره د مهلت وروستۍ ورځ ټاکل شوې او د دې دواړو ترلودل نور ورته حتمی دي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې سلاکار ډاکټر مخلص احمد د دوشنبه په ورځ د جولای په ومه د دې ټکی په څرګندولو سره ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د ستونزې ته بل حل راووزي، کني په خبره د دواړو غاړو سوداګر به لږی د ستونزو سره مخ شي.
درې ورته د پاسپورت ترلاسه کول او د ویزې ترلاسه کول دا ډیر مشکل ده، ستونزمن ده. هیله مند یو چې د کابل او اسلام آباد چارواکي دغه ستونزې په هوارولو کې زر تر زره لاس پکار شي. کچېرې بیا د اتم تاریخ د جولای څخه دغه د دې دغه پریکړه تطبیق شي، بلا شک چې دا په بندرونو کې خصوصا په تورخم کې سپین بولدک کې په ډېر لارې ودرېږي.
د یادونې ده چې مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوي هوکړې پر بنسټ د سوداګریزو موټر چلونکو کولای شول چې د ټاټ یا ټي اي ډي موقت سند پر بنسټ له پاسپورت او ویزې پرته هم تګ راتګ وکړي. دا سند چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت او په پاکستان کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان د ډیپلوماټیکو مامورینو لخوا ورکول کېده یو کلن اعتبار درلود. لومړی شپږ میاشتې د $100 په بدل کې و، خو پاتې نور شپږ میاشتو لپاره بیا وړیا و. خو د پاکستان د سوداګرۍ وزارت لخوا د یو مکتوب پر بنسټ چې ازادي راډیو ترلاسه کړی د جولای 8 نیټې وروسته د افغان سوداګریزو موټر چلونکو او د هغوی د مرستیالانو یا کلینرانو لپاره د ټاټ سند د اعتبار موده نور پای ته رسیږي او د مکتوب په ټکو د او ډی آر یا د دغه هیواد د ترافیکو د شخړې د حل قوانین به په بشپړ ډول پلي کیږي. د یادونې ده چې د ټاټ سند د اعتبار موده د جولای په 2 نیټه پای ته رسیدلې وه، خو د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ تر خبرو وروسته د جولای تر 8 نیټې وغځول سوه. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جولای په 6 اعلان وکړ چې افغان موټر چلونکو او د سفارت په ټکو ترانسپورترانو ته د $100 په بدل کې وکلنه ویزه ورکوي چې څو ځلې پرې تاک راتک کولای سي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه سفارت په اکسپان خبره سوې و راغلي و چې د ویزې غوښتونکي باید د نورو اړینو سندونو ترڅنګ د ټاټ موقت معتبر سند کاپي هم ځان سره ولري. یو شمېر افغان سوداګر او د سوداګریزو ترانسپورتي شرکتونو مسولین هم د افغانستان د سبزیو او تازه میوو په دې فصل کې د پاکستان د حکومت لخوا دا محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي. د دې ډلې افغان سوداګر او په تورخم کې د ترانسپورتي شرکت مشر بشرمل عثمان ازادي راډیو ته وویل
نن سبا کې چې پاکستان د سیخدم کې دا افغانستان لپاره ډېر زیات ضربه ده، لکه نن سبا د افغانستان لپاره دا دلته د افغانستان سبزی سیزن شروع شو، دلته دې دا مسله جوړه. زمونږ غوښتنه خدا ده چې اول غوښتي د ترانسپورت چې څومره اسانتیا ورکړي، باید اسانتیا کېږي باید ورکړل شي، ځکه چې دواړو ملکونو ترمنځ وایي دوم دغه یو ذریعه ده چې ترانسپورت ده. پرې تورخم باندې غلام خان خو بند دی، خرلسو باندې په چمن بارډر باندې.
بل افغان سوداګر حاجی عبدالحات هم ازادي رادیو سره ورته ستونز مطرح کړه.
د افغانستان د خاصه د ترکیب باید برابر شي، ځکه چې دا د پاکستان د خاصه پیشنهاد څه وي چې موږ د یو کال لپاره اجازه ورکوو. د افغانستان سوداګري ته خوکین ډېر زیان رسیږي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد په راپور کې د مرکزو یو کسانو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. مخکې هم پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې بېلابېلې ستونزې موجودې وې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ دغه هېواد سره سوداګري تر 60% هم کمه شوې ده. د یادونې ده چې دا ستونزه داسې مهال چې په دې وروستیو کې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د نښتو له امله په بندر عباس او چابهار کې وخت نا وخت د افغانستان د سوداګریزي راکړې ورکړې پر وړاندې ستونزې پیښیږي. دغه شان له هغې مخکې هم د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او د واګه بندر د تړل کېدو له امله هند سره سوداګري هم اغېزمنه شوې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د پکتیا ولایت په جن خیل ولسوالۍ کې یو دیرش بستریز روغتون چې ودانیز چارې شاوخوا وکاله مخکې د تیر جمهوریت پر مهال پیل شوی او د نظام د بدلون له کبله چارې نیمګړې پاتې شوی بیا پیل شوی. د دې روغتون د پاتې چارو د بشپړېدو د وسایلو د او امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي. ورسو دا راپور اورو په همدې سره زموږ د خبري مجله هم همدلته پای ته رسیږي.
د پکتیا ولایت د جانخیل د ولسوالۍ روختون ساختماني کارونه چې وکاله مخ کې پیل شول او د سیاسي بدلونونو له کبله چارې نیمګړې پاتې شوې، د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روختون د چارو د بشپړولو او په دې روختون کې د اړینو طبي او تخنیکی وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیونه افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاوي زور نور هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولی حقانی وویل
چلره پرتی دی سپین صحیدی او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري. اغه ته هم موږ ال تکلینیکونه جوړ کو، رختونونه جوړ کو، نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لره مسافه کې پرته وي د دغه دی اش تاسو ډیر مستحق وي.
د جانخیل روغتیایی کارکوونکي وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکانات او وسایل او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې وه. د یاد سیم یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړ دو سره به د دوی په خدمتونو کې خوالې راشي.
مونږ دلته که ښه ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات زموږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه خانه ولرو، مجهز د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روختون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روختون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تنه اوسیدونکي نور راجان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. د پرسونل کمبوت لارم پرسونل می وکیت سره کمبوت بووی.
دا رختون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې رختون د لپاره وي نورو رختونو کې که په مرکزی کې په ګردیز په کابل کې مونږ هم تاسو ډاکټران غواړو، سامان غواړو، چیر تا در روختون جوړ شي او سامان نه وي بل اخره کومه ګټه د جانخیل ولستانه شي رسواله.
جانخیل د مساحت لپلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند لري یو سانتیاو به برخې پات شوی دي. د جانخیل اوسیدونکي د سمکنې او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتر سړک د اساسې جوړولو د یاد ولسوالۍ په ځینو لر پروتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومانو لپاره د ښوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجو روغ او صحت مند به یاستې. ګرانو زده کوونکو تاسو ټولو ته د ولسم ټولګي کیمیا مضمون یو سوالسم لوست شراغ لاس وایم او هیله لرم چې تل وست تر ورستنی شیبو پرې می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د دوهم اصلي ګروپونو ګروپ عنصرونه چې د یو سلو څلور پنځوسمې صفې څخه پیل تر یو سلو یو شپېتمې صفې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په تیر لوست کې فلزات ولوستل. د فلزاتو ځانګړتیا او د هغوی د جملې څخه یو د لومړي ګروپ د عناصرو ډولونه وه او د هغوی ځانګړتیا موږ او تاسو وپېژندل. تعاملات نن راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د دویم اصلي ګروپ عنصرونه پېژنو چې خپل د دویم ګروپ اصلي عنصرونه چې دي هغه د ځمکني الکلي د عنصرونو په نوم سره هم یادېږي. دا ګروپونه چې دي یا هم په دوام اصلي ګروپ کې ټول عنصرونه چې دي هغه خپل فلزات دي او کیمیاوي فعال عناصر شمیرل کیږي چې له دې کبله په نړۍ کې هم په خاص ډول او په خالص ډول سره دوی نه موندل کیږي. نو د پدې کې یو هم په دې ګروپ کې هغه مشهور عنصرونه چې موږ تاسو وایو ډېر مشهوره چې د هغه د بیریلیم عنصر د خپل یو مشهوره کانی ډبرې دی یا هم د هغه په نوم سره هم یادېږي. او په همدې ترتیب موږ تاسو وینو چې پر څنګه مګنیزیم عنصر ده، کلسیم ده، سترانشیم ده، باریم او راډیم ده. دا عنصرونه ټول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري چې خپل د ځمکني عنصرونو یا الکلي په نوم سره هم یادېږي. دوی کولای شي چې په اسانۍ سره د اوبو سره یو الکلي یا هم د الکلي په نوم سره مرکبات چې شکري جوړ کړي او لاسته راوړي او په ځمکه کې په کافي اندازه چې شکري موندل کیږي. دا د دوام ګروپ هغه اصلي یا هم د دوام اصلي ګروپ عنصرونه وو. د دې ګروپ د فلزاتو عمومي خواص تر ازو ګرانو زده کوونکو دا ګروپ عناصر چې دي لکه یو چې موږ تاسو بیلیم ویل د دې ګروپ عناصر چې دي په خپل ورستي مدار کې په الکتروني جوړش کې د دوه په اخري مدار یا ولانسي مدار کې دي دوه الکترون لري او د دې الکتروني جوړش د هغه مساوی ده په ان اس 2 سره. او دوی چې دي ټول سپین رنگونه لري. سپین رنگ عنصرونه دي یوازې په دې کې بیریلیم په نوم سره یو عنصر چې هغه خپل خړ رنگ په درلودلو سره شتون لري یا موندل کیږي. بل دوی چې دي د لومړي ګروپ څخه دي شیدو او د ویل کېدو درجه یې چې شیده زیاته او لوړ ده او کثافت یې هم دغه سره ترڅنګ نسبت لومړي ګروپ ته چشته زیات ده. او په دې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ عنصرونه چې دي هغوی د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی د عنصرونو اټومي کتله چې ده اټومي شعاع، اټومي حجم، کثافت او د دوی هغه الکتروپوزیټیویټي خاصیت یې زیاتیږي. د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته د دوی دغه خاصیتونه یا د دوی د ځانګړتیاوې چې شکیږي زیاتیږي. خو د کښته څخه بیا مخ پر پورته د دوی د خاصیتونو چې شکیږي کمیږي. او په همدې ترتیب یو بل مهمه ځانګړتیا هغه دا ده چې موږ تاسو ویل د پورته خوا څخه مخ پر کښته خوا د دوی د کلکوالي درجه، د شیدو درجه یا د غلیان درجه، د ویلې کېدو درجه، د آیونایزیشن، پوتانشیل او الکترونیګاتیویټي خاصیت د دوی د پورته څخه مخ پر کښته خوا ته بیا کمیږي. او یو بل ځانګړتیا ګران زکون کو هغه دا چې د دې ګروپ فلزات چې دی په آزاد یا هم په خالص ډول کېدل شي چې په طبیعت کې وو موندل سي. دا هغه څو مهمه ځانګړتیا و د دوهم ګروپ د عنصرونو یا هم د فلزاتو. راځو د دې ګروپ د عنصرونو هغه مشهور کاني ډبري پیژنو چې یو هم د غوس خدابریل په نوم سره یادېږي چې لاندې د مالیکولي فرمول د تاسو ویني. او یو بل مرکب مشهور کاني ډبري دی چې هغه د دولومایت په نوم سره یادېږي چې دا هم مالیکولي فرمول ده. او دریم هم د کانالیت په نوم سره مالیکولي فرمول په همدې ترتیب سره تاسو ویني. او سلرم مرکب هم د ګچ په نوم سره چې هغه هم مالیکولي فرمول تاسو په دې ترتیب سره ویني. دا هغه مشهور کاني ډبري دی چې د دوهم اصلي ګروپ د فلزاتو څخه لاست راځي. تاسو ګرانو زده کوونکو د دوهم اصلي ګروپ د عنصر څخه یو هم موږ تاسو کلسیم پیژنو چې کلسیم څه ډول عنصر ده په څومره فیصدي سره موندل کیږي او د هغه ځانګړتیاوې پیژنو. تاسو ګرانو زده کوونکو کلسیم چې د خپل په د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کې قرار لري. موږ تاسو ویل چې د کلسیم سمبول چې د هغه په سی ای سره شودل کیږي. او کلسیم چې د ځمکې په قشر کې د کتلې مخې د دروي څخه تر 4% پورې دوی چې لري شتون لري یا موجودیت لري. او خپل د کلسیم عنصر چې د کلسیم کاربونیټ په بنه د چونې د ډبرو د سیلیکاتونو د او په دې ترتیب د تباشیر او د مرمر دولومایت د پام دې ترتیب مهم رکبات یو هم د جسپو سیام په نوم سره یادېږي. او په فولرایدونو کې هم دې ترتیب د نور عنصرونو کې د سچې دوه کلسیم یو ځای او مندل سي البته په خالص ډول. رازو ګرانو زکون کو یو هم د کلسیم هغه مهم مرکبات او د هغوی تعاملات چې موږ تاسو په دې ځای کې شوینو. کچيري موږ تاسو د کلسیم اوکساید یا هم چې بل نوم یې ژوندۍ چونه ده چې موږ تاسو وینو. کچيري موږ تاسو کلسیم اوکساید یا هم د ژوندۍ چونې ته موږ تاسو د 900 درجه سانتیګریډ تودوخه د دې حل وړ تودوخه په همدې ترتیب سره ورکو دی کېدای شي چې د شګو سره ترکیب سي او کلسیم سلکیټ په ډبرو کې شتون لري جوړیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ تاسو دلته وینو چې کلسیم اوکساید د کلسیم سره او د کلسیم هایدرو اکساید په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې هغه تجزیه شوی دا په همدې ترتیب سره دوم د کالوري انرژي چې څه سوي د پراساس باندې تولید سوي ده. او بل کچیر ګرام زکون کو کلسیم هایدرو اکساید چې خپل د کلسیم د مهمو مرکبات څخه شمیرل کیږي. دا هم یو مرکب د کچیر وګورو د دې چونې څخه موږ تاسو د سیمنټو په جوړولو کې زیات استفاده کو. او دا مرکب چې د خپل د چونې د ډبوري ته کچیر یو اندازه تودوخه ورکول سي په د هغه د تودوخ پور کول په نتیجه کې کلسیم هایدرو اکساید ترې لاست راځي. نو په همدې ترتیب تاسو وګورئ په دې ځای کې موږ تاسو لرو چې دلته کلسیم کلوراید د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي په نتیجه کې هایدرو اکساید راځي د کلسیم سره د کلورین ځای نیسي او کلورین راځي د سوډیم سره د هایدرو اکساید ځای نیسي. او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې دلته کلسیم هایدرو اکساید مرکب یا هم د مړې چونې په نوم سره یادېږي د لاست راځي. او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه هم لاس راکوي. یو بل مرکب چې هغه هم د کلسیم کاربونیټ په نوم سره یادېږي او په همدې ترتیب سره یو مهم مرکب هم د کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت چې یو عام یا عادي نوم یې ګاچ ده. دا مرکب د چې هم دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې هغه بیا کېدای شي چې موږ تاسو په دې ترتیب سره وشي چې کلسیم سلفیت د اوبو سره یو ځای کچیر دي ته وان اندازه تودوخه ورکول چې د تودوخ پور کول سره موږ تاسو اوبو په همدې ترتیب سره کلسیم فاسفیت یا هم دای هایدریت چې په لاس راکوي یو مهم مرکب په لاس راکوي. ګراز د کون کو دا د کلسیم هغه مهم مرکبات چې موږ تاسو ولوسته. اول ګرانو زکون کو د ژوندۍ چونه یا هم کلسیم هایدروکسایډ چې د کېدې چې د زیاتو ځایونو کې د دې استفاده اوسي. یو هم کولای شو چې د سخت او بو د نرمولو لپاره د کلسیم اکساید څخه استفاده وکړو. او په همدې ترتیب د بلچینګ پودر د جوړولو لپاره یا هم د پاکونکو پودر په توګه ورڅخه استفاده کولای شو. د همدې چونې د بورې څخه کېدای شو چې د دوشا د سپینولو لپاره د اوبو د جذبونکو په توګه فلزات او الکول کی استفاده ورڅخه وسه د سیمنٹ په جوړول کې د شیشه په تولیدولو کې د شګو او د سینورو د اوبو د مخلوط د کلکوالي د لندبل د زد او نتیرون کې ایک په ډول سره کله چې په مختلفو ځایونو کې شو کړو د دې څخه استفاده وکړو کدا هم د کلسیم هغه مرکباتو د استعمال ځایونه و رازو اوس د لوس په دې برخه کې مور او تاسو یو بل عنصر د چا هم د دوام اصلي ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په دوام ګروپ کې د دوراني جدول قرار لري المونیم چې د پام دې ترتیب سره مور او تاسو وایو د المونیم عنصر چې د ځمکې د کشر په ترکیب کې په زیات پیمانه سره شتون لري او مندل کیږي او کدا سي المونیم هم د دې سره چې هم په کانی د بورکشي او هم د هغوی غلظت شي ده ډیر لږ ده چې دا د دریم ګروپ د په دریم ګروپ شي د دویم عنصر دی چې خپل ټاکلې فزیکی ځانګړتیاوي لري او غیر فلزي ځانګړتیاوي ډیر لږ پکشي لیدل کیږي او یوازې د غشتلو تیزاب او غشتلو یعنی قوي الکلی په مقابل کې او امفوتریکی خاصیت یا دوګونی خاصیت د خپل ځان څخه شش کوي خپل ځان شي او کیدای شي د دې عمل چې امفوتریکی خاصیت لري د شبا فلزات سره هم یو ګډه اړیکه جوړ کړي نو عام دې ترتیب سره المونیم چې د ځمکې د پکشر کې حالت د په ترکیبي ډول د کتلې عمل او 0.5% شتون لري او په دې ځکه تاسو وګورئ د المونیم هغه دوګونی امفوتریکی خاصیت په دې معادله کې لري چې المونیم د سوډیم هایدرا اکساید سره یو ځای په دې ځای کې او د دې ترڅنګ دوه مالیکول او به هم لري چې په نتیجه کې موږ تاسو وینو سوډیم المونیم په دې ځای کې سوډیم المونیمیت اکساید د خپل د تیزاب په شان د تعامل اجرا کوي او هایدروجن د تشکیل ازادي چې دا هم هغه المونیم د المونیم عنصر وو اندې ترتیب سره راځو ګرانو د کون کومره تاسو یو هم د المونیم هغه مهم مرکبات دي چې یو عبارت د بوکسیت کری د کریولایت او ارتوکلاس چې په دې ترتیب د دې مالیکولي فرمولونه هم راو تاسو وینو تاسو ګرانو د کون کو د المونیم عنصر لاس راوړنه وایو چې سډول کولای شي د المونیم عنصر لاس راوړو ګرانو د کون کو د المونیم د لاس راوړلو لپاره موږ تاسو د په دوی طریقو سره کولای شو چې المونیم عنصر لاس راوړو چې یو طریقه هم هغه د بایر طریقه ده او دوامه طریقه د مارتین هال طریقه ده چې لمړی طریقه د بایر په طریقه کې موږ تاسو په دې پړاو کې بوکسي چې د بایر دروش پر 65 باندې لکانی د بور څخه کولای شو چې جلا کړو دا چې د اعلی سراغلی بوکسي ته کچیر موږ تاسو او یا د پینګو څخه او یا هم او یا درجه د سانتیګریډ تودوخه ورکړل سي د هغه لاندې کېدای شي چې موږ تاسو ووینو دوی په مخ کې د سوډیم هایدروکساید څخه په مخلوطي شکل سره تشکیلي او یو اضافي اکسایدونه د فلټر په واسطه سره جلا کیږي او بل اخره المونیم اکساید او په دې ترتیب سوډیم المونیت څخه ورسته بل اخره موږ تاسو ووینو چې دلته چې په لاس راکوي المونیم ترې لاس راځي او په دې ترتیب اکسیجن غاز ترې چشکیږي ازادي او په دوامه طریقه کې ګران زکون کو هغه د مارتین هال طریقه ده چې په دې طریقه کې بیا موږ تاسو کولای شو چې دا د لمړی طریقې یا هم مخکې لدې چې موږ تاسو مثال مخکې تشریح کړی یعنی د پورتنی طریقې پر اساس دا چې د اویا صد لګښتې د دوی د زیاتې نسبت لمړی طریقې ته چې په دې طریقه کې وبنه لرونکي بوکسیت ته کاربن په مرسته له کلورین څخه یا د کلورین غاز سره تعامل ورکول کیږي او المونیم کلوراید نی تبدیلیږي چې بل اخر المونیم کلوراید څخه لاس راغلی المونیم کلوراید بیا ویل کیږي او الکترولیز کیږي او په نتیجه کې بل اخر مرتچ په لاس راکوي المونیم په لاس راکوي او کلورین غاز به ترې چشي سي جلاسي چې دا د المونیم د لاس راوړلو طریقه و پر ګران زکون کو راځو د المونیم حل جلرون کې مرکبات و یو چې یو هم المونیم کلوراید چې د خپل د مهمو کتلستونو تر ډېره څخه شمیرل کیږي او په صنعت کې خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي المونیم کلوراید خپل د کلورین او د المونیم څخه لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ کچېری دوه اټوم المونیم د درې اټوم کلورین سره یو ځای سي په نتیجه کې موږ تاسو وینئ چې المونیم کلوراید په نتیجه کې یو مرکب مشتپلاس راکوي چې خپل د المونیم اکسایډ او په دې ترتیب کاربن او د کلورین د تعامل څخه په دې ترتیب سره موږ تاسو کولای شو چې المونیم ترا کلورایډ لاس ته راوړو او په نتیجه کې درې اټومه کاربن مونو اکسایډ شکرو په لاس راوړل سي. دا خپل چې د یو هم هغه د مهمو کتلستون د جملې څخه شمیرل کېدله. او بل المونیم کلورایډ مرکب چې د کچیر د تودوخ په واسطه سره هغه تودوخه ورکول سي په نتیجه کې موږ تاسو ته دایمیرونه په لاس راکې یا دایمیر ترې جوړي. لکه څنګه چې تاسو ویني المونیم برومایډ په دې شکل سره او المونیم آیډایډ یو ډیر قطبي مرکبات دي، نو له دې کبله دوی د جامد او مایع په حالت کې هم کېدای شي چې دایمیر مالیکولونه په بڼه ولیدل سي او ثبات هم ډیر زیات لري. که چیرې موږ تاسو وګورو د المونیم کلورایډ اګل ترتیب سره د دوی هغه د هالوجنی لرونکو مرکبات او هغه د دوی دایمیرو د زیر سو په دې ترتیب سره موږ تاسو وینو چې دوی په دې ترکیب کې سره داسې تعامل کولای شي او یو قطبي شکل ترې شکیږي جوړیږي. نو زده کوونکو د لوست د ارزونې برخې ته راغلو چې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، المونیم د کوم منرال څخه لاسته راځي؟ دوهم سوال، المونیم هایدرا اکساید یا هم کلسیم په کوم پیریود کې موقعیت لري؟ او هیموګلوبین چې دریم سوال یا وروستی سوال ده، هیموګلوبین په خپل ترکیب کې کوم فلز درلودونکی ده؟
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون څوارلسم لوست شرق لاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده کیتونونه، چې د یو سلو نه پنځوسمې صفې څخه فایل تر یو سلو درې شپېتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که څه هم په تیل لوستونو کښې عضوي مرکبات او د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص چې یو هم خپله د الدیهایدونه او کیتونونه وه، چې الدیهایدونه موږ او تاسو په تیل لوست کښې ولوستل چې د عضوي مرکباتو د جملې څخه شمیرل کېدله په همدې ترتیب سره د هغوی فزیکي او کیمیاوي خواص. نن ورځ موږ او تاسو راځو په کیتونونو باندې بحث کوو چې خپله کیتونونه څه ډول مرکبات دي. موږ او تاسو ویله چې کیتونونه چې دي خپله د هایدرو کاربونونو هغه اکسیجني مشتقات دي کوم چې د کاربینول ګروپ د الکایل د دوو ګروپونو سره شش شوی وي، عوض شوی وي یا هم تړل شوی، عبارت د کیتونونو څخه دي. چې موږ او تاسو داسې هم ویلی سو چې خپله هغه مرکباتو کې که چیرې د کاربینول وظیفوي ګروپ خپله د الکایل د دوو پاتیشونو سره په اړیکه کې اوسي، عبارت ده کیتونونو څخه دي. چې عمومي فرمولې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره آر یا رادیکال رابطه کاربون دوګونی رابطه د اکسیجن سره، او په همدې ترتیب سره بیا رابطه آر آر زبر یا هم آر چې یا هم رادیکال ویلی سو. موږ او تاسو دا کیتونونه دي چې موږ او تاسو ویله. ګرانو زده کوونکو، اوس راځو موږ او تاسو د کیتونونو په نوم ایښودنه باندې بحث کوو. یا غږیږو چې خپله د کیتونونو نوم ایښودنه موږ او تاسو وویله چې په دوه ډوله سره ترسره کیږي، یو معمولي طریقه سره او بل د ایپاک په طریقه سره. که چیرې په معمولي طریقه کې موږ او تاسو وګورو، په معمولي طریقه کې موږ او تاسو کولای سو چې لومړی د الکایل کلمه یا هم د لومړۍ پاتیشنې کلمې اخلو، نوم اخلو، او بیا په همدې اساس باندې د لوی پاتیشنې کلمې ذکر کوو ورسره. یعنی د لومړۍ د الکایل کلمه ورسره چش کوو، ذکر کوو، او بیا په پایله کې یا په آخر کې ورسره د کیتون کلمه ذکر کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ چې په لومړي مثال کښې موږ او تاسو که چیرې وګورو، په معمولي ډول سره نوم ایښودنې په دې ډول سره کولای سو چې ډای میتایل کیتون. یعنی په دې مرکب کې دوه د میتایل ګروپونه چش شوي دي، عوض شوي دي، یا د میتایل مرکب چش شوی ده، وضع شوی ده. نو په همدې اساس وایي چې ډای میتایل کیتون. دوه مثال کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو وینو چې لومړی د کوچني الکای پاتیشنی او بیا په همدې ترتیب سره د لوی پاتیشنی کلمې چې سوي دي ذکر سوي، او په بالاخره په پای کې د کیتون کلمه ورسره ذکر سوي ده. لکه څنګه چې وایي ایتایل میتایل، یعنی یو د ایتایل ګروپ او بل د میتایل ګروپ وزه شوی دا یو هم ماینس کې موږ تاسو وایي چې خپل د کتونو وظیفوي ګروپ ته چې دا په معمولی ډول سره او د ایپاک په طریقه سره ګران زده کوونکو موږ تاسو کچيري د کتونو نو مشودنه خپل د ایپاک په طریقه سره داس ترتیب پروچ لمړی اور زنجیر باید انتخاب سي چې د کاربینول ګروپ خپل پاغه کې چې شو سي نشته اوس باید وټاکل سي بیا ورسته نمبر وهانه د چې د نمبر وهول څخه ورسته د زنجیر له هغه کاربن څخه باید فایل سي کوم چې د کاربینول ګروپ پکښې وجود ولري او کچنی نمبر وهانه چې شکرو ورته غوړ پر نو لمړی د هغه کاربن نو مخسل کیږي کوم چې معاوضه ورسره ترل شوی او بیا ورسته کولای سو چې په همدې ترتیب سره د کاربینول د کاربون نمبر او هم د ترتیب سره په لخر په پایله کې هم د ای توري پر ځای باندې د او ان ای کلمه شکرو ایواز کړو یا هم تعویز کړو لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کې ویني کچیر موږ او تاسو ګروپ دې مثال کې موږ او تاسو وایي چې په دوام کاربون باندې پروپان یون دی پروپا نیون لمړی او ځینې انتخاب سو بیا شماره گزاري وشوله بیا په هم ترتیب سره د هغه کاربون نمو اخیستل شو چې هغه ته معاوضه نږدې وي که څه هم موږ او تاسو وینو چې په دې مرکب باندې معاوضه نه ده نفس شوې نو په همدې اساس وایي چې پر دوام کاربون باندې پروپانیون یا هم په دوام مثال کې موږ او تاسو وینو چې دلته د بیوتانیون مثال ورکول شوی دی په دویم کې پینتالین همداسې ترتیب سره نور نور مثالونه هم موږ کولی شو چې دا ټول د ایپک په طریقه سره د کیتونونو نوم ایښودنه ده تاسو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو کیتونونه وپیژندل د کیتونونو نوم ایښودنه اوس راځو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو په فزیکي خواص باندې ژغیږو که څه هم موږ او تاسو وایي چې خپل هغه کوچني مولي کتلې لرونکي کیتونونه چې خپل هغوی په مایع حالت کې دي کچیرې د هغوی کیتونونو د کیتونونو یا د هغه مرکبات چې خپل کیتونونه دي د هغوی د کاربونونو شمیر د یولس او یا هم له دې شمیر یا د دې یولس څخه د زیات کاربونونو اټومونه ولري هغوی همیشه په جامد حالت کې موندل کیږي خو مایع کیتونونه چې دي هغه خپل په اوبو کې حلیږي او د اوبو له مالیکولونو سره یو هایدروجنی اړیکه هم جوړوي نو مایع کیتونونه چې دی هغوی د کیمیاوي رنگونو د محلل په توګه هم ورڅخه استفاده کولای شي چې په اوبو کې کېدای شي چې په زیات اندازه سره حل شي یعنی د هغوی د همدې مالیکولي کتلې په لوړوالي سره چې ټیټیږي او خپل یو پزرپور بوی هم لري چې د هایدونو سره ورته بوی لري کېدای شي چې دا مالیکولونه یا هم قطبي ووسی خو بیا هم د کاربینول ګروپ د هایدروجنی اړیکه پر اساس باندې کېدای شي ډیر ټینګ او مستحکم اوسي او په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو د هغوی مولي کتل لرونکي هایدروکاربونونه چې دي د ترونو سره یو شان په همدې ترتیب سره ځانګړتیا لري او د هغوی د اېشېدو ټکي یا درجه چې ده لوړه ده او په هغوی کې چې د الکولونو سره بیا یو شان او هایدروکاربونونه یا مولي کتل درلودونکي اوس بیا د هغوی د اېشېدو ټکي چې شوي ټیټوي نو ګران زده کوونکو دا اوس موږ او تاسو د کیتونونو فزیکی خواص موږ او تاسو ولوستله ګران زده کوونکو اوس راځو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې د کیتونونو کیمیاوي خواص ولولو چې موږ او تاسو وایي د کیتونونو چې دي د هغوی د کاربینول په ګروپ کې د هایدروجن اټوم شتون نه لري نو پر همدې بنسټ باندې دوی چې دي د ارجاد عمل په توګه خپل فعالیت نسی تر سره کولای نو دغه مرکبات کولای شي چې خپل په ارجایي تعاملاتو کې د اکسیدیشن د عمل په توګه شو اخلي برخه واخلي نو په همدې اساس چې دوی چې دي د کاربینول ګروپ پکې شتون نه لري نو کچیر کیتونونو تر ډیره مهاله د قوي اکسیدایتونو په شتون کې دوی ته تودوخه ورکړل شي نو د هغوی هغه کاربونی زنجیر چې د خپل پی او په پایله کې په عضوي تیزابو باندې تبدیلیږي یا هم داسې چې په بشپړه توګه به دوی تجزیه کیږي نو پر همدې بنسټ متناظر کیتونونه چې خپل په دوو بیلابیلو تیزابونو او غیر متناظر کیتونونه چې په څلورو بیلابیلو تیزابونو باندې تشکیږي تجزیه کیږي نو دوی کولای شي چې مختلف تعاملات ترسره کړي چې یو هم موږ او تاسو د کیتونونو کیمیاوي تعامل خپل د هایدروجن سره وینو چې د هایدروجن سره دوی یو جمعي تعامل ترسره کوي چې د دې تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې کیتونونه دي له هایدروجن سره د فلزي کتلستونو یا د نیکل پلاتین او سرپو پښتون کې تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه دویمي الکولونه تشکیږي لاسته راځي یا هم په دویمي الکول باندې تشکیږي تجزیه کیږي چې په دې برخه کې کیکونه تشسوله ارجاس والا یعنی کچیر مجاوتاس اوګورو د اسیتون فنوم سره یو مرکب ده د هایدروجن سره یو جمعي تعامل ده نیکل کتلس په موجودیت کې تر سره کوي وینو چې مجاوتاس او تودوخه او فشار په موجودیت کې د پروپانول یا هم د دویمی الکول فنوم سره یو الکول تشکیل تر لاسه راځي کچیر وګورو د اوبو سره د کیتونونو جمعي تعامل کې بیا موږ او تاسو وینو چې دلته د کیتونونو هغه هایدریتی حالت به ثبات حالت را منځ کیږي چې دا چې خپل د اوبو هایدروجن چې د هغه د اوبو هایدروجن اټوم چې د کاربینول ګروپ د اکسیجن په اټوم باندې او د اوبو بیا د هایدروکسیل ګروپ کاربنول د ګروپ د کاربن پاتوم باندې نشته ده نو او بوکشي هغه حل شوی کیتونه او هایدریتی حالت چې د خپل یو تعادل کشي شتون لري لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې یعنی په البته موږ او تاسو باید همیشه په یاد ولرو چې په هغو الکولونو کې چې د هایدروکسیل دوه ګروپ نه د کاربن د یو اټوم سره په اړیکه کې اوسي هغه ډول الکولون چې شته رازو ګرانو زکوونکو اوس دلوس په دې برخه کې مور او تاسو کیتونونه لاسته راوړو چې کیتونونه څه ډول لاسته راځي البته کیتونونه چې دی مور او تاسو د دویمي الکولونو د اکسیدیشن څخه هم کولای شو چې لاسته راوړو دا چې خپل اغه اړوند الکول چې ده دا غس خدرا سره غولو کیتونونه د شیدو ټکی چې دی او صورت کې چې چټوي نو له هم دې قبل کیتونونه چې دی د هغوی د بڑاس یا هم د بڑاسونو په حالت کې ترې چشکیږي لاسته راځي لکه څنګه چې تاسو وینئ موږ او تاسو وینو دلته دویمی الکول د هایدروجن سیانایډ سره تعامل کوي او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وینو چې بل اخر کې موږ او تاسو ته د کیتونونو د بڑاسونو په حالت کې داسې یو مرکب یا هم د کیتون چشکر په لاس راوړل تازو ګرانو زکوونکو اوس د کیتونونو مرکبونه پیژنو چې د کیتونونو مرکبات څه ډول مرکبات یا هم مهم مرکبونه د سپونو سره یادېږي د کیتونونو مرکبات څخه ګرانو زکوونکو یو هم خپل اسیتون دی چې اسیتون د کیتونونو د مهمو مرکباتو د جملې څخه شمیرل کیږي چې خپل عمومي فرمول C3H5O په همدې ترتیب سره د دوی چې دی د پروپان او یا ډای میتایل کیتون په نوم سره هم یادېږي خپل دا مرکب چې د یو بیرنګ مایع ده ډیر تیز بوی لرونکی ده او هر البته یو الوتونکی ماده هم ده او په شپږ پنځوس درجه د سانتیګرید کې په د اوراتی په اوبو الکول او ایترونو کې په هر نسبت سره کولای شي چې حال سي البته د عضوي موادو لپاره یو شمه حلال ده کولای شي چې عضوي مواد خپل ځان کې حل کړي هم دې ترتیب سره د ورنسو رنگونو د نوکانو د رنگونو البته پلاستیکونو او د غوړي د رنگونو او د سينورو د هغوی د مشتقات او د ګندو او لاکو د یو شمه حل کون کې ماده پتوګه بلل کیږي البته اسیتون چې د ګرانو د کون کو د هغو ګړو په تاسو متیازو کې هم شتون لري کوم چې هغه د شکرې ناروغي څخه ضروري یعنی البته چې دوی د شکرې ناروغي درلودین کوي نو د دې وګړو د غتش متیاز چې دی خپل د اسیتون وی درلودین کې د اواسیتون چې د خپل او په اورنګ لمبسره سوزي او په ډیرو ستونزو سره کېدای شي چې شي اوکسیدایز شي نو دا هم یو هغه مهم مرکب او د ترتیب سره ګرانځ کوونکو اوس راځو د اسیتون لاستراوړونه وای چې خپل اسیتون سره ډول لاستر راځي البته ګرانځ کوونکو موږ او تاسو کولای شو چې اسیتون لاستراوړونه په دوی طریقو سره چې یو هم خپل د لرګیو د مجموعي د تقدیر له محصولات څخه چې 0.5% اسیتون د خپل کېدای شي چې د هغه د تدریجي تقدیر له امله جلا کړل شي خو دوام به کولای شو چې موږ او تاسو د دقیق د سکا په واسطه سره کلسیم اسیتیت تودوخه ورکړل سی یا هم د تودوخه پور کول سره کېدای شي موږ او تاسو چې لاسته راوړو اسیتون لاسره یعنی دا چې کلسیم اسیتیت تودوخه ورکول کیږي چې تودوخه ورکول سواله موږ او تاسو ته چې په لاس راکوي وچ اسیتون په لاس راکوي دا ته کولای شو په نور میتودونو کې هم دایسي چې خپل اسیتون چې شي لاسته راوړل سی لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې ویني چې مولا تاسو د لیلاندې دسکا په واسطه سره کلسیم ته کلسیم اسټیټ تودوخه ورکړه چې دا غس خوروسته د تودوخه کول سم راو تاسو وینئ چې دلته دا وچ اسټون په نوم سره یو مرکب چې شکر لاسته راوړ. ازو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوس د ارزونې برخې ته راورسیدلو چې په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. چې لومړی سوال ده د اسیتون دوهم نوم عبارت ده لچې شلو الف میتایل کیتون ب اسیتون جیم فارمالدهاید دال هیڅ یو. دوهم سوال اسیتون په الکول او بو په هر نسبت حلیږي په خانخال ځای کې الف او ب ب عضوي جیم ایتر دال الدهایدونه اسیتون کیدای شي چې په 0.15 فیصد په څه شي ډول جلا سي. څلور ځواب دي ګرانو زده کوونکو یو پکې انتخاب کې. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوي. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاره ولري.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00422 3 1 1.